وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د کورنیو چارو، سرحدونو او قبایلو او دوو نورو دولتي پوستونو ته کاندیدانو د ولسي جرګې څخه نن د باور رایې واخیستې. همدارنګه په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ غواړي چې د وژل شوو قبرونه پیدا او عملي محاکمه شي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کې وو. جاناکا الکوزی د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
ولسی جرګې د 15 دولتي پوستونو لپاره د نومول شو کاندیدانو څلور تنه تایید کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې سیار ټیمونه جوړوي او په بلوچستان کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر له 201 څخه پورته شو. پوره خبرونه ولې لمړی د افغانستان خبرونه. ولسی جرګې د 15 دولتي پوستونو لپاره د نومول شو کسانو له جملې څخه څلور تنه تایید کړل. محمد عمر داوودزی د کورنیو چارو، محمد اکرم خپلواک د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیرانو په توګه، برات علي متین د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه، او لطف الرحمن سعید د اساسي قانون د عملي کېدو د څار کمیسیون د غړي په توګه تایید شول. نصر الله ستانکزی د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د ولسی جرګې د اعتماد رای ترلاسه نه کړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 223 وکیلان حاضر ول او هر کاندید د تایید لپاره یو سلو دوله سوراوی تارتی عدد لوده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري په کلو کې د رای ورکوونکو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د نوملیکنې د بهیر د اسانتیا په هدف سیار ټیمونه جوړ کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا بهیر به یو نیمه میاشت په ټول هیواد کې دوام وکړي.
کمیسیون تصمیم گرفته کې سر از تاریخ شش میزان
کمیسیون پریکړه کړې چې د میزان له شپږمې نیټې څخه په کلو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په سیار ډول جوړ کړي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې لومړۍ مرحله د روان مریض کال د جوزا په 15 او دوهم پړاوې د اسد په 15 نیټه پیل شو. د ښاغلي نور په وینا تر اوسه په ټول هیواد کې 1.5 میلیون کسانو د انتخاباتو کارتونه ترلاسه کړي چې درېیمه برخه یې ښځې دي. افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو نن غرمه مهال د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې د افغانستان او پاکستان په پوله نښته وکړه. د سپین بولدک ولسوال حاجي عبدالغني نن ازادي راډیو سره خبرو کې نښته تایید کړه، خو ویل په نښته کې کوم لوري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. حاجي عبدالغني زیاته کړه چې تر جګړې وروسته یو تن پاکستاني سرحدي افسر د افغان سرحدي پولیسو لخوا اسیر نیول شوی دی. افغان سرحدي ځواکونه تل شکایت کوي چې وسلوال طالبان د پولې له اخوا پر افغان سرحدي ځواکونو حمله کوي. دوه ورځې مخکې هم په همدې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو سلوالو طالبانو په حمله کې یو لس پولیس وژل شوی ول. د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د معارف نومول شوی مدیر نیولی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي میا ګل په تخریبي فعالیتونو د طالبانو ډلې ته د خلکو په جذب او د چار اسیاب په ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ د مخنیوي په برخه کې فعالیت کاوه. نوموړی اعتراف کړی چې اووه کاله مخکې په پاکستان کې د طالبانو لیکو ته جذب او د چار اسیاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ښوونې استازی ټاکل شوی و. چارواکي وایي د سمنګان او مزار شریف پر لویه لار په یوې ټرافیکي پیښه کې 9 مسافر مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. د سمنګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر مصدق الله مظفری ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن له غرمې وروسته وشوه. مظفری زیاته کړه یو شمېر مسافر د واده د مراسمو لپاره مزار شریف ته روان ول چې فلاین کوچ ډوله موټرې له بل موټر سره ټکر شو. د دې پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په پرونی سخت زلزلې کې له 201 څخه زیات کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شوي دي. د رختر په مقیاس د 1.1 درجو زلزلې د سه شنبې په ماسپښین خوزدار سیمې ته نږدې د اواران ناحیه وځپله، کورونه ودانۍ ورانی او د مخابراتو شبکې ګډې وډې کړې. د بلوچستان د حکومت ویان جان محمد بلایدی له کوټې څخه رویترز اژانس ته وویل وی په موادو بار 12 لارۍ پرون له کوټې ناستول شوي دي، خو دا چې 14 یا 16 ساعته مزل دی لارۍ به نن ورسیږي. دا مهال د بلوچستان ایالت د آفتونو ضد ادارې نورې ولارۍ هم اواران سیمې ته استولې دي. موږ د غراس په تل او حب سیمو کې روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا زلزلې د پاکستان کراچۍ ښار چې د زلزلې له مرکز څخه شاوخوا 250 کیلومتره لرې و ولړزاوه او ټکانونه د هند په مرکز نوې دلی کې هم حس شوي دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ تایید کړ چې د روانې اونۍ په پای کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. سنگ نیویارک ته له روانېدو مخکې په یو بیان کې وویل د ګاونډیو هیوادونو پاکستان، بنګلادیش او نیپال له مشرانو سره کتنو او غونډو ته سترګې په لاره ده. څېړونکي وایي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د منموهن سنگ کتنه د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هیلې زیاتوي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لیوالتیا ښودلې، خو په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې وروستیو شخړو او نښتو د پرمختګونو په اړه شکونه رامنځته کړي. په اګست میاشت کې په سیمه کې 15 هندي عسکر وژل شوي ول او نوې ډلي پړه د پاکستان په پوځ اچولې وه. اسلام آباد د حملې مسؤلیت نه دی منلی. له القاعده شبکې سره د تړلې غښتلې ډلې په ګډون د سوریې د حکومت مخالفان وایي چې د لویدیځ د ملاتړي جلاوطن ائتلاف مشري نه مني. د النصره جبهې په مشرۍ د سوریې د رژیم دیارلسو مخالفو ډلو نن په یو ویدیویي بیان کې وویل په ترکیه کې ډیره د سوریې ملي ائتلاف له دې وروسته د دوی استازیتوب نه کوي. دغو ډلو د بشار الاسد رژیم پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې په یو څرګند اسلامي چوکاټ کې سره متحد شي. د دغو ډلو اشاره د القاعده شبکې د هیلو پر اساس د یو اسلامي حکومت جوړولو ته وه. له دغه بیان څخه داسې بریښي چې د لویدیځوالو او د عربي هیوادونو هغه هلې ځلې لمنځه ځي چې غواړي د سوریې ملي ائتلاف د آزادې سوریې د پوځ تر نامه لاندې د مخالف ځواکونو مشري وکړي. او وروستی خبر دا چې د عراق په شمال کې د موټر بم په چاودنو او نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. راپورونه وایي وسلوالو په کرکوک ښار کې د سنیانو هاویجا ګاونډ کې د سیمه ییز حکومت ودانیو ته نږدې د موټر درې چاودنې وکړې او اووه تنه ملکیان او دوه عسکر یې ووژل. څلور تنه وسلوال له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د کورنیو چارو، سرحدونو او قبایلو او دوو نورو دولتي پوستونو ته کاندیدانو د ولسي جرګې څخه د باور رای واخیستې. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ غواړي چې د وژل شوو قبرونه دې پیدا شي او عاملین دې محاکمه شي. د غزنی والی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د طالبانو په ډلو کې داسې کسان هم شته چې ټوپکې ورسره دي، خو له جګړې یې لاس اخیستی دی. په یو بل رپورت کې به په کورنیو باندې د ماشومانو د حقونو د ورځني کمپاین د پایل نه تاسو خبر کو چې نن په کابل کې پایل شو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به د هند او پاکستان صدر اعظمانو د هغې لیدنې په اړه رپورټ درکو چې ټاکل شوې ده. په نږدې راتلونکي کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ په خپلو کې سره وګوري. دا د ازادي راډیو د تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدل کیږي. د انټرنیټ پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د کورنیو چارو، د سرحدونو او قبایلو او دوو نورو دولتي پوستونو ته کاندیدانو د ولسي جرګې څخه د باور رای واخیستې. افغان حکومت عمر داودزی، محمد اکرم خپلواک، برات علی متین، لطف الرحمن سعید او نصر الله ستانگزی د دغه بیل ابیلو پوسون لپاره ولسی جرګې ته د باور درای اخیستل لپاره ورمعرفي کړی وو. په دې اړه کابل د معصوم میوند رپورټ اورو.
د افغانستان د کورونی چارو د وزارت لپاره عمر داودزی او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره محمد اکرم خولباک له ولسترګې څخه د باور رای واخیستې. همدارنګه د چهارشنبه په ورځ ولسترګې د ستري محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره برات علی متین او د اساسي قانون پر عمل کولو د څار کمیسیون د غړیتوب لپاره لطف الرحمن سعید ته د باور رای ورکړې. د کسانو ته د باور رای له ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له دوی څخه وغوښتل چې له خپل کړو ژمنو سره سم خپل دندې اجرا کړي.
موږ د ولسی جرګې په استازیتوب د دوی د بریالیتوب مبارکي وایو. هیله لرو لکه څنګه چې دوی له ولسی جرګې سره ژمنه وکړه، له خدای څخه غواړم چې دوی ته په سپارل سویو دندو کې بریالیتوب ورکړي.
تیرونی افغان حکومت 15 تنه چې 2 تنه وزیران، 2 تنه د اساسي قانون پر عمل کولو د څار کمیسیون د غړو او 1 تن هم د ستري محکمې د عالی شورا د غړي په توګه ولسترګې تر پیژندل. خو د دغه کسانو له جملې څخه نصر الله ستانگزی چې د اساسي قانون پر عمل کولو د څار کمیسیون د غړي توب لپاره ور پیژندل شوی وو، ونت باندې چې د باور رای واخلي. عمر داودزی په خوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر و ورسته تر هغه چې ولسترګې د کورنی چار په خواني وزیر جنرال مشتفا پتنګ سلبي صلاحيت کړ. ولسمشر کرزی ښاغلی داودزی د کورنی چار د سرپ پرست وزیر په توګه انتخاب کړ. د سرحدونو او قبایلو اوسنی وزیر محمد اکرم خپلواک تر دې په خوا د فرا والی و. د کورنۍ چارو وزیر عمر داوودزی د ولسي جرګې په غونډه کې د خپل پلان د بیانولو پر وخت د دې جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تیاری لري او انتخابات به له امنیتي اړخه پر ټاکلي وخت وسي.
موږ به هڅه وکړو چې د راتلونکي کال انتخابات د اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکل سوي نیټې سره سم ترسره سي. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلیت په دې برخه کې دا دی چې د انتخاباتي مرکزونو، رای ورکوونکو، کاندیدانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو امنیت ټینګ او رای ورکوونکو ته شامل نیټې شرایط برابر کړي.
تر دې په خوا پر راتلونکو انتخاباتو کې د سیمه ییزو پولیسو په اړه اندېښنه ښول سوې وه چې کېدای سي د یوې کړۍ یا یو شخص په پلوي باندې کار وکړي. خو ښاغلي داوودزی وویل چې د کورنیو چارو وزارت به په دغو انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنو ته اجازه ورنه کړي. د سرحدونو وزیر ښاغلي خپلواک له سرګې ته د خبرو پر وخت وویل چې د هیواد پر مهمو سرحدي ولسوالیو به خپل تمرکز ډېر کړي. خو دغه دواړه وزیران داسې مهال په دې اړه ډاډ څرګندوي چې د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې لا امنیتي او په سرحدونو کې د موجودو ستونزو له امله اندېښنې زیاتې سوي دي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت تر راتلونکو انتخاباتو په اړه په وار وار ډاډ ورکړي، خو د امنیتي چارو پوهان له دې عمله ډېر کله اندېښنه څرګندوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د شوروي پلو حکومت لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ غواړي چې د وژل شوو قبرونه پیدا او عاملینې محاکمه شي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د شهیدانو وارثانو ټولنیز بنسټ لخوا په جوړو شوی غونډه کې راټول شوي وو، په هیواد کې پر بې عدالتۍ انتقاد وکړ او له ولسي جرګې وغوښتل چې د قاتلینو د موندلو هڅې وکړي. خان محمد سین له کابل رپورټ راکوي.
د هالند سرنوالۍ لخوا د 15,000 وژل شوو افغانانو د لیست له خپرېدو وروسته په کابل کې د دې قربانیانو کورنۍ له حکومت وغوښتل چې د دې وژنو عاملین دې په ګوته او محاکمه کړي. په دې حقله د افغانستان د شهیدانو د وارثانو د ټولنیز بنسټ په نوم یو ورګان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې د وژل شوو یو شمېر خپلوانو پکې هم ګډون کړی و. په دوی کې داسې کورنۍ هم وې چې 4-5 غړي د وخت استخباراتي ادارې بندیان کړي وو او تر اوسه دوی د مړینې او ژوند په حقله معلومات نه لرل. د دې کورنۍ وزینو مېرمنو په داسې حال کې چې په سلګو ژړل، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لس له خپرېدو سره تیر غمونه بیا تازه شول.
زما لیوار وریندار او لورمې شهیدان شوي دي. زما نوم زیاګل ده، زوی او څښتن مې شهیدان شوي دي. زما نوم توبا رستمی ده، زه یو ښوونکی یم. زما څښتن خسر او دوه لورونه د شهیدانو په لیست کې پیدا شول. د قاتلین دې محاکمه شي.
د هالند سرنوالۍ تیر میاشت د هغو 15,000 افغانانو یو لیست خپور کړ چې په 1350 او 1350 لمریز کلونو کې د شوروي پلو حکومت د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي وو. وژل شوي ټول کسان د وخت د شوروي پلو حکومت ضد کسان ښودل شوي دي. د افغانستان د شهیدانو د وارثانو د ټولنیز بنسټ په نوم ادارې اندېښنه وښوده چې حکومت په 1300 کلونو کې د جنګي مجرمینو د نومونو د افشا او د هغوی د محاکمه کولو لپاره لازمې هڅې نه دي کړې. د دې بنسټ رئیس سلطان علي مرتضی نیکزاد د حکومت لخوا د دې پیښې د عاملینو پر نیولو او محاکمه کولو ټینګار وکړ.
مردم افغانستان نماینده انتخاب کردن، پارلمان کشور تشکیل شد. در داخل پارلمان
د افغانستان خلکو خپل استازي وټاکل، پارلمان ځینې تشکیل شو. پارلمان کې دننه د شهیدانو معلولونو د چارو کمیسیون جوړ شو څو د شهیدانو د کورنیو مدافع وي. موږ ترې غواړو که تاسې د خلکو رښتینی استازي یاست، باید د قاتلینو موندلو او محاکمه کولو کې له موږ څخه یو ګام مخکې ولاړ شئ. که تاسې مرسته ونه کړئ، دا غریبې کورنۍ کولی شي دا کار وکړي.
د ولسی جرګې هم وغوښتل چې په دې حق له دې عملی اقدامات وکړي. د ولسی جرګې د شهیدانو او معلولینو د چارو د کمیسیون رئیس عالمی بلخی چې په دې غونډه کې برخه درلوده، د وژل شوو کسانو مبارزې او قربانۍ وستایلې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د قاتلینو د محاکمې لپاره به هڅې ونه سپموي. د افغانستان د وزیرانو شورا د دې لیست له خپرېدو وروسته پریکړه کړې چې د میزان د میاشتې په 8 د هیواد په ټولو جامع جوماتونو کې د اقصی ادارې لخوا د وژل شوو عمومي فاتحه واخیستل شي. د وزیرانو شورا همدارنګه پریکړه کړې چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې دی د هیواد په سیاسي نمائندګیو کې د دې هیواد بیرغ هم نیم ځوړند وي.
د نورستان سیمایز چارواکي د ولایت امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې ولایت د والی ویان ظاهر باند د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نورستان کې د کورنیو چارو وزارت لخوا پیل شوي عملیات هم ورو روان دي. نور تفصیل د مرزی احمدزی په رپورټ کې اورو.
د نورستان سیمایز مسولین وایي که چیرې افغان حکومت د نورستان ولایت امنیتی وضعیت پام ونه کړي اوسیدونکي به له جدي ستونزو سره مخ شي. د دې ولایت د والی ویاند ظاهر بهان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ناامنۍ له امله له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د نورستان مواصلاتي لارې تړل شوې دي. ښاغلی بهان وایي چې د دې او ورته نورو ستونزو له امله په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي.
تقریبا از نه روز بدین سو عملیات تصفیهوی در ولایت نورستان آغاز شده.
لنه روز راهیس په نورستان کې تصفیهوی عملیات پیل سیوی او تر اوسه 8 کیلومتر ځای پات دی تر څو عملیات پای ته ورسیږي. خو اندیشنې موجود دي چې تر اوسه د عملیات کوم لاسترولنه نه لري. دولتي کارکونکي او د نورستان خلک له زیات ستونزو سره مخامخ دي. که چیر دولت دې مسؤلیت جدي پاملرنه ونه کړي نو نورستان به له یو لوی بحران سره مخامخ شي.
رونما خواهد شد.
د ښاغلي بهان په خبره اوس مهال په نورستان ولایت کې یوازې سیمهیز پولیس فعالیت لري، خو د ملي اردو او عامه نظم پولیسو سرک نه لیدل کیږي. د نورستان لوی لار له شاوخوا درې کلونو راهیسې راپه دې خوا وسلوالو طالبانو د ګوسلک په سیمه کې د حکومتي کسانو پر مخ تړلې وه. خو د کورنۍ چارو وزارت د وږي په 12مه نیټه د کونړ نورستان د لوی لارې د پرانیستلو په هدف وسلوال عملیات پیل کړل. په عین وخت کې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د ادارې ردوي او وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د نورستان په ناکرارو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال ملي او سیمه ییز پولیسو او د ملي اردو سرتیرو د امنیت د ښه کېدو په خاطر د نورستان ولایت په ناامنه ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
کوم عملیاتونه چې جریان لري په ځانګړي ډول د نورستان په برګ مټال او وایګل ولسوالۍ چې اوس نوې تصفیه شوي او په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي، ځکه چې موږ ته د نورستان امنیت مهم دی او په ټولیز ډول موږ به له خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړو چې خدای مکړه هلته امنیت خراب نشي او اوس یې امنیت ښه دی.
نورستان له هغو ولایتونو څخه دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د دولت مخالفین وخت نا وخت د نورستان لوی لار د خلکو پر مخ تړي. یو شمیر افغان کارپوهان په نورستان ولایت کې د ناامنۍ یو لوی علت له پاکستان سره ګډه پوله بولي او وایي چې د هغه لوري څخه په اسانۍ سره وسلوال مخالفین راځي. دوی د دولت امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د هیواد د امنیت ساتلو په هدف سرحدي ولایتونو ته زیاته پاملرنه وکړي.
د نورستان په غونډي ولایت کونړ کې د ساپي او قوم لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو نن په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د ورسو په خپل سیمو کې سړی تختونکو غلو او نور ورانکارو ته د وسیدو فعالیت اجازه نه ورکړي. روحلان وری له کونړ نور حال راکړي.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د ساپي قوم سپینګیرو او دینی عالمانو د چهارشنبه په ورځ غونډه وکړه چې څو ټول قوم په یو خپل شي او په اړوندو سیمو کې د بیګونا قومي مشرانو دینی عالمانو او ولسی وګړو د زورونی تختونی او وژنی مخاوني سي. دوی پریکړه وکړه چې له دې وروسته به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې عام خلکو او بي وسلې کسانو ته ضرر ورسوي. جرګې په اتمادیس پریکړه لیک باندې اتفاق وکړ. په پریکړه لیک کې راغلی و چې چیرته چا د قومي جرګې له پریکړې سرغړونه وکړه نو کور به سوځول کیږي او د کورنۍ غړي به د جرګې خوانی ولکیږي.
یو سړی دلته تختول کیږي یا قومي سپینګیری قتل کیږي یا نیول کیږي، د دې په ضد باندې دغه خلکو په مقابل کې پریکړه شوې ده. دغه کور دغه پلار دغه ورونه دغه د کورنۍ په مقابل کې به خلک عکس العمل کوي ولو که دغه یو چارواکی په دولت کې وظیفه هم ولري او هغه به یو ځای کې ګرځي نه. دغه بسته کورنۍ ته به د قوم جزا ورکوي او هغه به نیول کیږي او هغه به آینده به نور خلک تختونکي به د دې نه عبرت اخلي.
څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل کچیرته په سمه توګه شوی پریکړه پلی شي نو ورسره به د قومي مشرانو دینی عالمانو او عامو خلکو تختونه او مرګ جوبله تر ډیر هداره کم شي.
دا د قام پیسه ده، ښه پیسه ده، خیر پیسه ده. انشاءالله انشاءالله په دې پیسه باندې ټول کونړ کې امنیت راشي او خیر به کړی شي.
زما نوم حاجي کامل د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. انشاءالله چې دغه پریکړه او داسې نورې پریکړې به د امنیت په مورې ډېرې ګټورې تمامې شي.
له دې وړاندې هم په کونړ کې ګڼو قومي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو کسانو د شتون په خلاف دې ته ورته پریکړې کړې وي، خو بیا هم د دینی عالمانو، قومي مشرانو، ښوونکو او عامو خلکو تختونه او وژنه دوام لري.
خبری مجله اوري.
د غزنی والی وایي د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې ټوپک ورسره دی خو له جګړې یې لاس اخیستی. موسا خان اکبرزاده دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې د دې ولایت یو شمېر چارواکو اندېښنه وښوده چې له زندانونو خوشې شوي طالبان بیرته له وسلوالو سره یوځای شوي دي. احمد شیبر پرې رپورټ وړاندې کوي.
په افغانستان کې له زندانونو د طالبانو پر خوشې کېدو په وروستیو کې انتقادونه شوي دي چې دغه بهیر د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. په دې ترڅ کې هغو لسکونو بندیانو ته اشاره شوې ده چې د طالبانو قمندانان هم پکې وو او په اوړي کې د ولسمشر له فرمان سره سم د غزنی له زندانه خوشي شول. د غزنی مرستیال ولی محمد علي احمدي د جګړې او سولې انسټیټیوټ ته وویل دوه پخواني زندانیان چې له خوشې کېدو وروسته بیرته له طالبانو سره یو ځای شوي وو په روسیو کې د جګړې پر مهال ووژل شول. د غزنی والی موسا خان اکبرزاده بیا ازادي راډیو ته وویل چې کېدای شي چې ځینې طالبان بیرته د طالبانو ډلو ته ورغلي وي، خو هغوی په دې حقیقت پوه شوي دي چې جګړه سمه لاره نه ده.
داسې طالبان شته چې په ظاهر کې به طالبانو ته معلومیږي چې د هغې سره په مصالح ډول باندې اوسېږي، مګر د جنګ په مصیبتونو باندې او د دې جنګ په نقایصو باندې پوه شوي دي. هغې په ظاهر کې معلومیږي چې طالب ده، خو په حقیقت کې هغې له جنګ نه لاس اخیستی ده. دا درک اوس خلکو ته سوی ده چې دا جنگ پردی جنگ ده او د جنگ نتیجه بیلیدی ده چې افغانستان وران سي، رنگ سي، له ترقی نه پس پاتې سي او مسلمانان پکې وزل سي، بله نتیجه نه لري.
په کابل کې د کورونا یو چارو د وزارت د چارواکو په وینا د ملي او مذهبي ورځو په مناسبت هر کال 15 فرمانه د ولسمشر له لوري صادریږي چې د دې فرمانونو له مخې یو شمېر بندیان چې ځانګړي ځانګړتیاوې لري خوشي کیږي. د افغانستان د محبسو د عمومي ادارې پخواني مشر امیر محمد جمشید ازادي راډیو ته د دغو ځانګړتیاو په اړه وویل.
کسانی بودند که حبسشان از 5 سال کمتر بود و شامل
هغه کسان خوشی شویدی چې حبس تر 15 کال کم وو او د اختطاف، انفجار، انتحار او قتل په څیر جرمونه نه وکړي. د ولسمشر په فرمان کې دغه کسان داخل شویدی او توانیدلی چې د افغانستان د څلور دشت ولایتونو له محبسونو خوشی شي. په غزنی کې چې په روسیو کې یو څلور زندانیان خوشی شویدی، د دې ولایت د والد مرستیال محمد علي احمدي په وینا پکې داسې کسان هم وو لکه ملا کریم چې د پولیسو د وژلو په تور نیول شوی وو او له خوشې کېدو وروسته بیرته له طالبانو سره یو ځای شو چې اوس د خوږیاڼي په ولسوالۍ کې د دوی قاضي دی. د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې باید قاتل له زندانه خوشې نه شي. نو آیا د اداري فساد مسلې دې ته لاره هواره کړې ده چې د ملا کریم په څیر کسان له بندیخانو خوشې شوي دي؟ د افغانستان د محابسو د عمومي ادارې پخواني مشر امیر محمد جمشید وویل تر اوسه چې کوم بندیان خوشي شوي دي هغوی ځانګړی کمیسیون مشخص کړی دی چې له دې سره د اداري فساد امکانات خورا کمی شي. د دې لپاره چې دلته یو ګډ کمیسیون دی، د بشري حقونو، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، سترې محکمې، لوی څارنوالي، عدلیه وزارت او د دغو ادارو استازي په دې کمیسیون کې وي چې دغه ډله دقیق کار کوي او د اداري فساد امکانات پکې کمی شي. په تېرو څو کلونو کې د افغانستان له زندانونو د شاوخوا 1500 طالبانو د خوشې کېدو خبر ورکړل شوی دی.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بانن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په ترڅ کې یو مهم معاهده لاسلیک کړي. دغه معاهده په نړۍ کې د وسلو د سوداګرۍ د منظمولو لپاره مهمه ده چې هر کال میلیاردونه ډالر په کې ښکته او پورته کیږي. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل دروي.
لومړی پوښتنه دا ده چې د وسلو د سوداګرۍ د معاهدې مقصد څه دی؟ د وسلو د سوداګرۍ د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو معاهده یو اوچت مقصد لري. دغه معاهده غواړي د وسلو د سوداګرۍ په اړه اندېښنې لرې کړي چې هر کال پکې تر 70 میلیارد ډالر ښکته او پورته کیږي او په نتیجه کې یې ډېرې ناخوالې رامنځته کیږي. دغه معاهده غواړي چې د متعارفو وسلو د خرڅلاو په محل دې ته پام وشي چې مشتری د بشري حقوقو څه ډول سابقه لري. دغه راز معاهده هغو هیوادونو ته یو لړ مقررات وضع کوي چې متعارف وسلې پلوري. په معاهده کې دا هم راغلي دي چې د وسلې د پلورلو په معامله کې باید دا وڅېړل شي چې مشتری له هغې څخه په عام قتل او په بشر ضد او جنګي جنایاتو کې کار ونخلي. معاهده دا هم وایي چې متعارفه وسله باید د تروریستي سازمانونو لاسته ورنشي او د ملګرو ملتونو د بندیزونو خلاف وسلې پلورل باید ودرول شي. بلا پوښتنه دا ده چې په دغه معاهده باندې د واشنگتن لاسلیک څه اهمیت لري؟ کارپوهان وایي د واشنگتن لاسلیک به د دغه معاهده لپاره د تحول یو ټکی وي. امریکا په نړۍ کې د وسلو د سوداګرۍ له ټولو لوی هیواد دی، نو د امریکا لخوا یې لاسلیک او ملاتړ د معاهده د بریالیتوب لپاره ډیر اهمیت لري. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول د ټولنې مشر داریل کیمبل وایي له دغه معاهده څخه د امریکا رسمي ملاتړ به د وسلو په نړیواله سوداګرۍ ریکه لوی بدلون رامنځته کړي. متحد ایالات اوس هم د وسلو د صادراتو د کنټرول فعال او پیاوړي معیارونه لري. دغه معاهده په اساس کې امریکایي سیستم نړیوال کوي او د متعارفو وسلو په انتقال باندې بندیزونه لګوي، او دغه معاهده له ټولو هیوادونو غواړي چې د صادراتو قوانین وضع او تطبیق کړي او د ګډو معیارونو پابندي وکړي. بل پوښتنه دا ده چې د وسلو د سوداګرۍ معاهده کوم ډول متعارف وسلې کنټرولوي؟ ټانکونه او نور غزارول موټر، توپخانه، هجومي هلیکوپټر، جنگي بیړۍ، توغندي او د هغو د فایر دستګاوي او دغه راز وړي وسلې د دغه معاهده د کنټرول لاندې راځي. دغه معاهده د مهماتو او د وسلو د برخو د سوداګرۍ د تنظیم لپاره هم ګډ نړیوال معیارونه وضع کوي، خو دغه معاهده په کوم هیواد کې دننه د وسلو خرڅلو او استعمال نه کنټرولوي، او دا مني چې د امنیت د ساتلو لپاره هیوادونو ته وسلې پلورل جواز لري. د وسلو د سوداګرۍ د کنټرول معاهده له اوږدو مناقشو وروسته چې کلونه ونیول، په تیر اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې په قاطع ډول تصویب شوه. د ملګرو ملتونو 145 غړو هیوادونو دغه معاهده ته موافقه او 3 هیوادونو مخالفه رای ورکړه. درویشتو نورو هیوادونو له رای ورکولو ډډه وکړه. ایران، شمالي کوریا او سوریه درې هغه هیوادونه دي چې ویل کیږي د وسلو د خرڅلاو له لارې نړیوالو شخړو ته لمن وهي او دوی مخالفه رایا ورکړې ده. لوی هیوادونو لکه امریکا، برتانیې، جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلجیم، هالند، کانادا او اسپانیا دغه معاهده ته موافقه رایه ورکړې. افغانستان، ترکیه او پاکستان هم دغه معاهده ته هو ویلې دي. خو چین او روسیه چې دواړه د وسلو په نړیوال تجارت کې لوی سهم لري، له هغو هیوادونو څخه دي چې له رایه ورکولو یې ډډه کړې.
قدرمن دوستانو، تاسو مخک کلاس ساده رادیو نه اوریدئ. ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پورې دوام کوي. په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوی اوریدل شي، او په غنو خرونو کې د ساده رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. د هند او پاکستان صدر زمان به د دوړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري پاړه خبري وکړي. د غدواړو مشان له افغانستان نه د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو وتلو تاندېخنه لري چې په افغانستان کې به یې غیظ زیات شي. په نیویارک کې د اسلام آباد او نیوی ډیلی د چارواکو د لیدنې کتنې پاړه د رويټرز خبري ایجنټس د ریپورت په استناد احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د شنبه یا یکشنبه په ورځ سره خبري وکړي. د هند صدر اعظم امریکا ته ترتګ مخکې په یو بیان کې وویل د نیویارک ته سفر پر مهال به زه د کاونډیو هیوادولو یو شمېر مشرانو سره دوه په دوه خبري وکړم چې په هغوی کې د بنگلاديش، نیپال او پاکستان مشران شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نیویارک کې د نواز شریف او منموهن سنگ د خبرو په اړه څه تبصره نه کړې، خو د نواز شریف یو بیان وویل چې ډیر امکان شته چې دا خبري وشي. یو شمېر څېړونکو داسې اټکل کوي چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې اسلام آباد یو ډله وسلوال تقویه کوي، او هند په بل ډله چې له دې سره به دغه ډلې د دوغو دوو هیوادو په استازیتوب جګړه کوي. رويټرز اژانس سرګندوي چې هند له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د نوي ډیلي له هڅو سره مخالفت ونه کړي او خپل هغه ژمنې ترسره کړي چې ویلي وو چې ټولو هندي مالونو ته بل خپل خاوري د تیرېدو اجازه ورکوي څو هندي مالونه د افغانستان او بیا د منځنۍ آسیا لور ته صادر شي. هند دا تور هم پوری کوي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې سرلغوسه یو شمېر افراطي مسلمانانو وسلوالو د هند لوري ته مخه کړي. پاکستان بیا دا تور نه رد کړي دي.
منموهن سنگ وویل په دې خبرو کې به د کشمیر پر سر د دواړو هیوادو ترمنځ پر شته بحران خبرې وشي. په کشمیر کې تر دوه میاشتو په لږه موده کې د دواړو لوریو لږ تر لږه اته پوځیان وژل شوي دي. خو د رپورټونو په وینا روان کال د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو پر مهال 44 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، حال دا چې په تیر ټول کال کې د وژل شویو ځواکونو شمېره 1700 ته رسېدلې وه. نواز شریف وایي له هند سره ښه اړیکې د پاکستان د اقتصاد پر وده ډېر مثبت اغېز کولی شي، خو د رویټرز اژانس په وینا په پاکستان کې بهرنۍ تګلاره او امنیتي تګلاره د ملکی ادارې د واکمنۍ پر مهال هم د پوځ په لاس کې وي.
د هند او پاکستان د صدر زمانو د راتلونکي کتنې په اړه په دې رپورټ سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو، خو زموږ د نن ورځې لپاره یو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې د زرغونې خرغلې
ژوندۍ اوسې. شنونده های ګرامي.